ده ما سيجارت سلور بجيس ديرو ترنو دوستانو ده ازادي راديو ده خبروانه پشتو خبروانه زه فرشته جلال زی ولاندی کوم تر پنځو بجو به د افغانستان او سیم پر حالاتو بیلا بیل رپورټونه درته وړاندې سي. اول به جانقال کوزی د دې ساعت مهم خبر نو وای.
د جرمني صدر اعظم وایي د افغانستان پوځي ماموریت ته متعهده ده. په کندهار کې د تېرې شپې چاودنو له وجې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي د کوټې د یو روغتون مخکې ځان وژونکي حملې کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو یو څیړنیز کمیسیون وایي پاکستاني چارواکو د وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د امنیت په کار کې ناغېړي کړې وه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په افغانستان کې د جګړې ماموریت ته متعهده ده، خو په دې هم پوهیږي چې زیات شمېر جرمنان په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت د ضرورت په اړه شک لري. مرکل وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د پنجشنبې په ورځ نور څلور جرمن عسکر په بغلان ولایت کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې ووژل شول. د جرمني د یوې مجلې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د پوښتل شوو زرو کسانو په سلو کې دوه شپېته یې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. په کندهار کې د تېرې شپې غمي چاودنو له وجې درې کسان وژل شوي او د بهرنیانو په شمول شپږ ویشت نور ټپیان دي. د کندهار والي خبریالانو ته وویل یو ځان وژونکي د تونس موټر په واسطه د کندهار په نوي ښار کې بهرنۍ امنیتي او مرستندوی کمپنۍ په نښه کړې وې. د چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستې او د دوی غویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې دیارلس بهرنیان وژلي دي. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه په کندهار کې د امید په نامه سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د پکتیا ولایت د لژې منګلو ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې. د پکتیا ولایت د امنی قوماندانۍ سرپرست مل پاسوال غلام دستګیر رستم یار ازادۍ راډیو ته ویلي نښته د ورځې د یولسو بجو په شاوخوا کې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د افغان او ایتلافي ځواکونو په یو کاروان حمله وکړه. د رستم یار په وینا په نښته کې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. دا نښته چې یو ساعت روانه وه درې پولیس هم پکې ټپیان شوي دي. له بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې په نښته کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته درنده مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د فلوریدا ایالت یو وکیل تورن شوی هغه لس میلیونه ډالر اغلا کړي چې عبدالمجید زابلي په خپل وصیت کې د افغانستان له معارف سره د مرستې لپاره بیل کړي ول. د عبدالمجید زابلي د بنیاد د ډلې غړي وایي د ویست پام بیچ سیمې وکیل مینلی تالر په غیر قانوني ډول د دې بنیاد پیسې د افغانستان د معارف په ځای بل اروپایي هیواد ته انتقال کړي دي. د تالر مدافع وکیل دا تور نه مني او وایي پیسې نه دي بې ځایه شوي او د بنیاد د تیرو فعالیتونو په اساس یې په نورو هیوادونو کې هم اړوندو موسسو سره مرستې کړي دي. خبرونه آزادې راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي د کوټې ښار د یو روغتون په مخ کې نن یو ځان وژونکي ځان والوزو لږ تر لږه اته کسان یې ووژل او له دیرشو زیاتې ټپیان کړل. حمله هغه مهال وشو چې شیعګان د یو بل کس د مړي لیدو ته چې مخکې وژل شوی و راټول شوي ول. په وژل شوو کې د تلویزیون یو خبریال او د پولیسو دوه مامورین هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پولیس وایي دا فرقه یي شخړه ده. د ملګرو ملتونو یو څیړنیز کمیسیون د خپلو پلټونو او څیړنو په پای کې ویلي پاکستاني چارواکو په سمه توګه د پخوانۍ وژل شوې صدر اعظم بېنظیر بوټو ساتنه نه وه کړې او د 2000 کال د دسمبر د 28 نیټې د پیښې په اړه کره تحقیقات هم نه دي کړي. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو. په کې ویل شوي پاکستانیو چارواکو په قصدي ډول د بېنظیر بوټو د قتل په اړه تحقیقاتو کې ناغېړي کړې ده. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان استخباراتي سازمانونو او حکومتي چارواکو د نوموړي د قتل په اړه تحقیقاتو کې سترخنډونه اچولي دي. د ملګرو ملتونو څېړنیز کمیسیون له پاکستانیو چارواکو څخه په ټینګه غوښتي د پخوانۍ صدر اعظم د قتل په اړه دي جدي او به اعتباره جنایي تحقیقات پیل کړي تر څو معلومه شي چې چا د بېنظیر بوټو د قتل امر ورکړی و او چا دا عمل ترسره کړی دی. ملګري ملتونه وایي د پیښې عاملین باید چې عدالت ته ودرول شي. په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر هیرالد مونوز چې د تحقیقاتي کمیسیون رئیس دی خبریالانو ته وویل یو خبره دا ده چې یو شمېر حکومتي چارواکي په پراخ ډول د میرمن بوټو د ساتنې په کار کې ناکامه شوي او بله دا چې چارواکي نه یوازې د نوموړي د قتل د عاملینو په میندلو کې پاتې راغلي، بلکې د قتل د پلان او مالي منابعو د معلومولو په اړه هم هیڅ اجراءات نه دي کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي که چیرې د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف د پنجاب ایالت والي او د راولپنډۍ د پولیسو مشر کافي امنیتي تدابیر نیولی وای نو د بوټو د قتل مخه به نیول شوی وای. د پرویز مشرف یو نږدې همکار د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی او وایي دا ټول درواغ دي. د قرغزستان یو جګپور ډیپلوماټ ازادې راډیو ته ویلي په خواني جمهور رئیس قرمانبیق واقیف اصلا د اپریل په ومه قزاقستان ته د تیښتې اراده کړې وه. دغه ډیپلوماټ چې د نامه له ښودلو یې ډډه کړې دغه راز وایي د اپریل په ومه هغه مهال چې په قرغزستان کې د باقیف د حکومت په ضد شخړې زیاتې شوې پخواني جمهور رئیس په یوې الوتکه کې د قزاقستان په مرکز الماتا کې د ښکته کېدو غوښتنه وکړه خو چارواکو د باقیف الوتکې ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. د دغه ډیپلومات په وینا باقیف مجبور شو چې د جنوبي ښار جلال آباد په هوایي ډګر کې ښکته شي. د باقیف په استعفا سره موقت حکومت خپل قانونیت اعلان کړی او په هیواد کې د شخړو د ختمېدو هیله یې څرګنده کړې ده. په چین کې د وروستۍ زلزلې له وجې د مړو شمېر 800 ته نږدې شوی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د قوینهای ولایت په زلزلې کې 191 نوي کسان وژل شوي او له 200 څخه زیات تري تم دي. د چهارشنبې د ورځې زلزله چې د ریختر 6.9 درجې ثبت شوې ده په زرګونو کسان یې ټپیان او بې کوره کړي هم دي. د چین صدراعظم وین ژیانباو پرون زلزله ځپلې سیمې وکتلې او جنوبي ختیځې آسیا ته یې خپل سفر وځنډاوه. دغه راز جمهور رئیس هو ژینتاو هم د زلزلې له وجې په لاتینې امریکا کې خپل سفر رالنډ کړ. د مالیزیا صدراعظم نجیب رزاق وایي د مالیزیا د ګاز دولتي کمپنۍ ایران ته د تیلو صادرات د اوس لپاره له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام د دوامدارې لانجې له امله ځنډولی دي. د مالیزیا صدراعظم ایران ته د ګاز په صادرولو کې د ځنډېدو خبر پرون په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره له کتنې وروسته ورکړ. ښاغلي رزاق له تهران څخه غوښتي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې دې ومني. نوموړي وویل مالیزیا دا مني چې ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د لرلو حق لري خو زیاته کړه چې ایران باید همداراز د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي چې اټومي پروګرام یې شفاف دی. د مالیزیا صدراعظم د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د استازو په ډله کې ده چې پرونې په نیویارک کې د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په څلورم پړاو کې ګډون درلود. او په آیسلند کې له اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته شوو سترو وریځو له وجې د شمالي اروپا زیاتو هیوادونو خپلې هوایي الوتنې بندې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ د سترو وریځو له وجې د شمالي اروپا زیاتو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې الوتنې بندې کړې وې. اتریش، لیتوانیا او پولند هم نن هوایي ډګرونه او الوتنې بندې کړې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او ته د قصوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه زفرشته جلالزی امان الله مرزای اسما نور ټول همکاران چې د نن ورځې په دې خبرونه باندې کار کوي په ګډه وړاندې کوو. خبرونه به مو د مازیګر تر 5 بجو وي او د افغانستان او سیم پر حالاتو درته بیلابل رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بشري حالت د څېړنې په میاشتني رپورت کې په کندهار او هلمند کې د ملکي افغانانو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. په خبرونه کې به واورئ چې د جرمني حکومت وایي په افغانستان کې د دوی د عسکرو وژل کېدو سخت تکان ورکړی. په همدې خبرونه کې به د ایټالیا د دریو اتباو د نیول کېدو په ارتباط د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په د دریو ایټالویانو محاکمه باید مناسبه او هر اړخیزه وي. په خبرونه کې به که وخت وو د نورو رپورټونو ترڅنګ په سیمه ییزو مسایلو په کوټه کې د چاودنې رپورټ درته وړاندې کړو او وابوري چې په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د غازی محمد ایوب خان د مقبرې تاریخي ځایونه خراب شوي دي. په دې خبرونه کې تقریبا 30 دقیقې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي سوي دي. نو د اوریدو لپاره له ازادي راډیو سره اوسې. د خبرونې اول مطلب مو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د څرګندونو په اړه دی. د بشري حالت د څېړنې په اړه د سازمان په رپورت کې په کندهار او هلمند کې د ملکی کسانو په مرګ ژوبل باندې شدید اندېښنه څرګنده شوې ده. په افغانستان کې ملکی تلفات هغه مسله ده چې تر ډیره حده د نړیوالو لخوا یادیږي او د افغانستان حکومت هم ټینګار باندې کوي او په وار وار جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې له نړیوالو سره په دې ارتباط خبرې کوي ترڅو په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو اندازه راکم شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مسولین وایي چې په کندهار او هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلي په دې وروستیو میاشتو کې تقریبا 40% زیات شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په وی خبرسوي اعلامیه کې په جګړه کې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه شوې ده چې د ملکی خلکو امنیت ته دی ډیر پام وکړي. له کابل د ازادي رادیو خبریاله ماریا صدیقی په دې ارتباط رپورت لري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او هلمند کې د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې د ملکی وګړو په مرکټوب له اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې بیان عبدالحسیب رحیمی د جمعې په ورځ آزادې رادیو ته وویل چې په دې وروستۍ میاشت کې د ملکی وګړو مرکټوب له 40% زیاته شوې ده. نوموړي همداراز د خبرو په ترڅ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې په جګړو کې د ملکی وګړو د مرکټوب له مخنیوی وکړي.
نهم کال د جنوري او فبروري په میاشتو کې د ارقام چې مونږ د میرویس شفافانی نه ترلاسه کړی خیرش تر 40% زیات ښیي. مونږ د جنګ د دواړو خواوو نه دا غوښتنه هم لرو چې د جنګ په جریان کې هغه اقدام چې ممکن وي باید ونیسي تر څو د ملکي تلفاتو شمیر کم شي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکي وګړو د مرکټوب له مخنیوی وکړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د اعلامیې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په جګړو کې به د ملکي وګړو د مرکټوب له مخنیوی کوي، سره له دې چې ملګرو ملتونو څو ځلې په افغانستان کې له ښکېلو خوا د ملکي وګړو د مرکټوب له مخنیوي غوښتنه کړې، خو د افغان کارپوهانو او خلکو په وینا نه یوازې د ملکي وګړو د مرکټوب له مخنیوی نه دی شوی، بلکې ورځ تر بلې زیاته شوې هم ده.
په افغانستان کې مو د ملکي تلفاتو په ارتباط د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو څرګندونې واورېدې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان هم ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. په خبرونه کې مو په مخکې مو وویل چې د جرمني چارواکو په افغانستان کې د خپلو څو عسکرو د وژل کېدو په ارتباط په عکس العمل کې ویلي دي چې د دغو پنځو عسکرو زخمیانېدو او د څلورو وژل کېدو د دوی حکومت ته سخت ټکان ورکړی. دغه جرمني عسکر پرون پلخمرۍ ته په لاره کې حمله ورباندې وسوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل دغه پیش قربان د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي او ویلي دي چې د جرمني عسکر باید په دې پوه شي چې د جرمني د حکومت ملاتړ له دوی سره سره او د جرمني حکومت شاته ولاړ دی. جرمني افغانستان ته د ناټو تر قومنده لاندې لشتلژ 4500 عسکر استولي چې تر ډیره حد د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشته. د لاس انجلس ټایمز رسپانی په حواله د روان کال لپاره لشتلژ 2000 جرمني عسکر په افغانستان کې وژل سوی دي. تر لږ ځنډ وروسته بعد د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د څو تنو کارکونکو د ورکېدو په ارتباط رپورت وړاندې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان په شمال کې د دوی 15 کارکونکو تشتول سوي. افغان مقامات وای چې دغه کسان وسلوالو طالبانو تشتولې، خو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو دغه تشتول سوي مامورینو په باب ډیر زیات معلومات نه دي خبر سوي. دا لانه د معلومات چې دا کسان چیرته بيول سوي دي او کوم ډلې تشتولې، تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په اسمت سروان وړاندې کړی.
په بغلان کې د ملګرو ملتونو د 15 افغان کارکونکو د بيدرکه کېدو خبر وروسته لدې خبريږي چې پرون په بغلان او کندهار کې پر بهرنۍ ځواکونو حمله وشوه. د بغلان پولیسو وویل چې د ملګرو ملتونو کارکونکو د وسلوالو طالبانو له خوا تشتول شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان دان مکنارتن یوازې دومره وویل چې 15 کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره په وی پروژې کارکاو بيدرکه شوی دی. مکنارتن وویل ملګری ملتونه د افغان چارواکو په مرسته هڅه کوي چې معلومه کړي د دوی کارکونکو کې چیرته تشتول شوی او اوس په څه حالت کې دي. د بغلان د پولیسو د قومندان مرستیال زلمی منګل وویل چې طالبانو د پنځشنبه په ورځ د ملګری ملتونو موټرونه تشتولي او دهنه غوري ولسوالۍ ته وړي. په بغلان کې سیمه ایزو چارواکو له قومي مشرانو غوښتل چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوشي کولو کې مرسته وکړي. په دې ولایت کې له دې پیښې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د افغان او جرمني ځواکونو پر کاروان برید وکړ او 8 تنه افغان او جرمني سرتیري ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي، تر دې چې په ورستیو کې طالبان د حزب اسلامي له هغې ډلې سره د عشر او زکات د ټولولو پر سر شکیل شول. په دې جګړه کې د دواړو خواوو شاوخوا 60 تنه ووژل شول او د حزب یو شمېر پلویان مجبور شول چې له حکومت سره لاس یو کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 15 تنه کارکونکو تر تم سوي د پدې ارتباط ډیر جزئیات نه خبر سوي. د معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې به له تاسو سره دغه معلومات شریکو. تاسو کولای شئ چې د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره وخت په وخت زموږ ویب سټ ته ورسئ او هلته د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته روسي معلومات په اختیار کې درکو. د ازادي رادیو د ویب سټ آدرس دی azadiradio.com. وروسته به په افغانستان کې د ایتالویانو د دریو ایتالویانو په ارتباط د ایتالیا د حکومت او د ملګرو ملتونو د سازمان د غوښتنې څخه خبر سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د نوول سوو یو دریو ایتالویانو د سمي او بې طرفي د سمو بې طرفو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. څو ورځې مخکې درې ایتالویان د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلوالو سره د ارتباط په تور ونیول سول. د غادرې ایتالویان د شنبې پروس په لشکرګا کې نیول سوي دي. د افغان چارواکو په وینا په هغه روختون کې چې دوی کار کاوه، چاودیدونکي مواد، زیات اندازه وسلې او د انتحاري حملو لپاره تیار شوی واسکټونه هم موندل شوی دي. دا کسان د ایتالیا د حکومتي چارواکو په وینا تر نیول کېدو وروسته کابل ته د نورو تحقیقاتو لپاره انتقال شوی دي. د ایتالیا صدر اعظم جمهور رئیس حامد کرزی ته په دې ارتباط یو لیک استولای دی او په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې ده چې په دې ارتباط دي جدي او هر اړخیز تحقیقات وسی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ورته غوښتنه کړې ده. احمد شیبر به یې جزئیات وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو افغان چارواکو غوښتل چې د دریو نیول شویو ایتالویانو باید سم او ژر تحقیقات وشي. تیرونې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ایمرجنسی لروختونه نه تنه ونیول شول چې درې د ایتالیا دي. پر دغو کسانو تور پوری شوی دی چې دوی د هلمند والی ګلاب منګل د وشلو د سیسه جوړوله. د هلمند والی وویل کله چې امنیتي کسان د ایمرجنسی روغتون ته ورغلل، هلته چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي واسکټونه وموندل.
دغه شبکې پلان درلود چې انتحاري واسکټونه، پلاسي بمونه، وسلې د هلمند ولایت د جنگ د قربانیانو یا د ایمرجنسی شفاخانه د خارجي سټاپ یا د خارجي کارکونکو په مرسته او همکارۍ سره شفاخانه ته لومړی چاودیدونکي او انتحاري مواد او وسلې انتقال او وروسته لغې په لشکرګاه کې استعمال کی. د دوی مواد کله چې شفاخانه ته انتقال کیږي، د دوا او د درمل په کارتنونو کې د خارجي کسانو چې په کې د ایمرجنسی عمومي کارډیناتور چې په افغانستان کې د ایمرجنسی شفاخانو چلون کيده د غنوم مارکو ګرانتی دا په دغه پلان کې شامل وو.
په لشکرګاه کې د نیول شویو طالبانو په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د میستورا وویل هیله من يم چې دا کسان صحو نیول شوي وي او کیسه رښتیا نه وي. د میستورا زیاته کړه د روغتیي چارو نړیوالو کارکونکو په داسې سیمو کې لکه هلمند سرپلاس کې اخیستې وي او د دې لپاره چې خلکو سره مرسته وکړي هر مشکل ته تن ورکوي. نو لنیول شویو ایتالویانو سره باید قانوني چلند وشي، داسې شرایط ورته برابر شي چې خپل سفارت سره ارتباط ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو خپل واک کمیسیون او د ملګرو ملتونو د بشري څانګو له چارواکو غوښتي دي چې دغه دوسیو څارنه وکړي. ایمرجنسی روغتون چې د جګړې د قربانیانو مفت درملنه کوي پر خپل کارکونکو لګیدلې تورونه بې بنسټه ګڼي او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی هم انتقاد کړی دی چې تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت چارواکو له چلند خوښ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم برلاسکانی افغان ولسمشر حامد کرزي ته لیک استولی دی او په دې لیک کې پر نیول شویو ایتالویانو د کره شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده.
ایتالیا په افغانستان کې د ناتو تر قومندلاندې لشت لږه 2800 عسكر لري. د ایتالیا عسكر تر ډیره هدف په هرات کې میشتي او د بیا رغونی په کارونو کې برخه اخلي.
ستاسو ل پیغامونه نه
زه کوچی کټوازه له دوبوي څخه خبرې کوم. زما د افغانستان د خوونې لرئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د فکتیکا په ولایت د یوسف خیلو په ولسوالۍ د میز په کلي کې تقریبا 15 کاله راهیسې یو مکتب د ښوونکو د فاره نسته او یو مکتب جوړ سو چې موږ ډېره هیله وتلرله چې په دې کې به زموږ ماشومان زده کړې وکړي. چې کله په سر ورسېدل هلته د سړک د جوړولو کمپنۍ پکې واړول. آیا دا د هغو دفاره جوړ شوی او که زموږ د ماشومانو دفاره؟ زموږ ماشومان اوس مجبور دي یا خپلو کورو کې په بانډو کې بس په هلتو ګرځي او یا پاکستان ته روان دي. په لحاظ د خدای دا مکتب دي خلاص سي او په هغه باوجود نور مکتبونه د میز په کلي کې جوړ سي چې ډېر غټ کلی ده او ډېر ماشومان بېروزګاره او بې تعلیمه ګرځي. وسلام.
جنوبی خبر ضروری مسلکی معلومان نشتن دی او د مکتبونو نشتن دی. نو زموږ د خصوصاً د ځوانانو غوښتنه دغه ده که دوی وکولای شي چې په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې لکه د کابل غوندې داسې غټه لیلیه غوندې ځای جوړ کړي چې دغه سیمو والکان چې په ولسوالۍ کې جنګونه دي دلته دوی لیلیه غر کې نو دا به ډېر ښه وي د ځوانانو به ښه تاثیر وکړي. او زه خپله د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه هیله لرم چې په دغه باره کې توجه وکړي ځکه چې دلته ډېر پرابلمونه موږ لرو خو په منځ کې کې لیکن میډیا او رسنۍ توجه نه ورته کوي.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو خبرې مو واورېدې. تاسو هم کولای سئ چې د خپلو مشکلاتو په ارتباط ازادي راډیو سره خبرې وکړئ. تر ټولو اسانه لارې د ازادي راډیو له سیمه ییزو خبريالانو سره لیدل دي او یا هم دا چې د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، خطونه ولیږئ او خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړئ. د ازادي راډیو سره د ارتباط لپاره ټول معلومات زموږ په ویب سایټ سره azadiradio.com. او د خبرونه په ورستوي او څلور وشتو دقیقو کې تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې رادیو ته د ټلیفونونو شمیرې درته اعلانې شي، نو منتظر اوسئ. په دوهمه نیمایي کې به د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو ته د ټلیفون شمیرې، د پوسټ باکسونو نمبر او د ارتباط لپاره ټول امکانات ووایو. ل سیمایزو مطالبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نننۍ چاودنی رپورت لرو. دا ازادي راډیو خبريال پرکوال میاخیل په دې ارتباط معلومات وړاندې کوي.
نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د کوټه شهر په منځ کې پرمنان څلور لار باندې ناڅرګند وسلوالو کسانو د شیاله ژکیو د شورا یو مشر ارشد زیدی چې د یو شخصي بانک مشر هم وو په ډزو وواژه او مړی یې په سم دستي توګه د کوټه دولتي روغتون ته انتقال کړی سو. تر پیښې وروسته د وژل شوي شیا مشر خپل خپلوان، پولیس چارواکي، خبريالان او د پاکستان د پارلمان یا ولسي جرګې یو غړی اغا ناصر علي شاه په روغتون کې د حادثاتو په شوبه کې د مړي د لیدو لپاره سره راغونډو چې یو زور ور چاودنه وسوه او تر چاودنه سم دستي ورسته ډزې هم وسوه. د پولیسو یو مشر وزیر خان ناصر د چاودنه په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه خودکشم له دا معلومه درته وایم ځکه باندې نه د بالا دی اول ډیمیج شوی دی نور هسپتال د شیم شي ټول مل شوی دی تر اوسه پورې په دې کې لس کسان چې دی هغه شهیدان شوی دی. پولیس څلور دي، دوه د ډی ایس پی رنک افسران دي او دوه هډ کانسټیبلز دي، یو سي دي دغه دی د اف ای ام لازم دی. زخمیان خو تر اوسه پورې تعداد لاندې مانا مختلف اس ډیر هسپتالو کې د مخ دی ډیر سپنز ډیر ستیک شوی دی.
په چاودنه کې ټپي کسان تر لومړنۍ طبي درملنې وروسته په سم دستي توګه د کوټې لوی دولتي روغتون یا بی ام سی او د پوځي او نظامی روغتون ته هم وړل شوی دی. په دې چاودنه کې د سما په نامه د یو شخصي ټلویزیون یو کیمرامین ملک عارف هم ووژل شو او د ایکسپرس، سما او جیو ټلویزیونونو درې تنه خبريالان په کې ټپیان شوي هم دي. د خیبر ټلویزیون یو کیمرامین جمیل احمد چې د چاودنې له ځای څخه په لږ فاصله سره وو د خپل سترګو لیدلی حال داسې وایي. نو شاوخوا ته وینې او د انسانانو د غوښو ټوټې شیندلې پرتې وې. ما ولیدل چې د یو شخصي ټلویزیون یو کارکوونکی وژل شوی و، نور هم ډېر کسان وژل شوي وو، ډېر ټپیان هم پراته وو. پولیس وایي په دې چاودنه کې شاوخوا لس کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. د چاودنې له امله د روغتون د نورو ورڅېرمه شعبو چې ناروغان پکې بستر وو شیشې او کړکۍ هم ماتې شوي دي او اکثره خلکو خپل ناروغان وویستل او خپلو کورونو ته یې یووړل. په پیښه کې د یوه بستر شوي ناروغ د کورنۍ یو تن هم په پیښه کې وژل شوی دی. د پولیسو یو بل مشر قاضي عبدالواحد له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له ځایه د یو تن سر هم موندلی دی. په دې ځانوژون کې حمله کې مو یو سر هم موندلی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دا سر به خپله د ځانوژون کې وي او که به د چاودنې د کوم قرباني شوي کس وي. په روغتون کې امنیتي پولیس هم تل موظف وي، خو دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه په دې اړه پلټنې روانې دي. د روغتون د حادثاتو له شعبې څخه په لږ فاصلې سره د عدي مرستندویو ادارې یوه غرفه هم موجوده ده چې کارکوونکي د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې د ټپي کسانو مرسته کوي. د دې ادارې یو عیني شاهد د چاودنې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زما نوم غلام مرتضی دی. دلته چې موږ ناست خپل عدي بوت کې دلته چې دماکه اوسونه ډېر بس دماکې بعد فیرنګان اوسو ډېر فیرنګ زو بس دلته کچولټي ډېر اوسو بس موږ بیدارې کړې عدي ملاسان بس مریضان مې شفټ کړې بی ام سي ته میتان دلته می شفت کړی کجرتی کې بیا فوجی را لی بیا پولیسان را لی ګرځي پس زموږ زوس ټوټې موټې دا جمع کړو د انسانانو.
ویل کېږي چې د دې ځان وژون کې عملی هدف د پاکستان د پارلمان یا ولسی جرګې غړی آغا ناصر علي شاه وو، خو هغه په پیښه کې ټپي شوی دی او تر درملنې لاندې دی. د یادونې وړ ده چې آغا ناصر علي شاه پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په کوټه کې د هدفي وژنو کلکه غندنه کړې وه، او سره له دې چې خپله هم له پیپلز ګوند سره تړاو لري د بلوچستان حکومت یې په کوټه کې د امنیت په ټینګښت کې پاته بللی و. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د غازی محمد ایوب خان او د هغه د کورنۍ د مقبرې قیمتي ډبرې د نامعلومو کسانو لخوا غلا شوې دي. له پېښوره رڼا مسرات.
د میوند د فاتح غازی محمد ایوب خان او د کورنۍ د نورو غړو د قبرونو مرمرینې او تاریخي تیږې په پېښور کې د دوی له هدیرې څخه لوټ شوې دي. دغه هدیره د پېښور وزیر باختر نژدې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د مومن آباد په سیمه کې موقعیت لري. له دغه هدیرې څخه نه یوازې د غازی محمد ایوب خان بلکې د هغه د مور د امیر شیر علی خان د میلمن له قبر څخه هم تازه په تازه ټولې تاریخي لیکل شوې تیږې وړل شوې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې ښایي دغه تیږې به پوډریان وړي، او کله وایي چې دغه تیږې د شپې له پلوه نامعلومه کسانو وړي دي.
ادیرې کې څوک د شپې ناستی نو چې کوم یو ځای کې قبر یې بس ورانی نو دا خبر الله دې رحم وکړي ورانیږي نو دا پته سلاله ده. نو دا پته انسان نه شي پټ غل بچا دی ته څو د شپې راشي.
دا غازی ایوب خان دی. دی باندې مخکې داسې جوړو دا چې دا نه وتلې اډیرې کې متي کاڼي هغه ته وی وړو دا د ټولې وړې ویته دا د غلې وړې او خرڅې دا پوډرن او هغه څوکیدار نشته بل څه نشته. ادیره ده
د پیښور په همدې سیمه کې دی. شمیر نور او افغانانو لکه د شاه امان الله خان د کورنۍ او خپلوانو د یو شمیر غړو قبرونه شته. بابو هغه څوک دی چې په وار وار سره یې دغه قبرونه رغولي. وایي چې باید حکومتونه د درس تاریخي شخصیتونو د قبرونو د ساتلو لپاره کسان وګماري.
سړي ته یو سړی دی ټول قبرستان لپاره او حفاظت او چوکیدارو ساتي. سرتېږي خو مطلب دا دی چې غلو شل قسم خلک دي نو یو خو هغه چې سرګن شي ونیول کی کنه چې حفاظت نه کنه نو دا به نور مرانېږي نور به مړ کېږي.
بلخوا په پیښور کې افغان فرهنګي آتشا ظاهر جان بابوري وایي چې دوی د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت په همکارۍ په 1983 کال کې د سردار محمد ایوب خان قبر جوړ کړی و، او اوس مهال له پاکستانی چارواکو سره د هغې د جوړولو لپاره اړیکې ټینګې کړې دي. هغه وایي موږ دا جوړ کړ، شاوخوا دوه میاشتې مو پرې کار وکړ. موږ د دوی د ثقافت او سپورت وزیر ته تیلیفون کړی او غواړم چې له هغه سره وګورم او په دې اړه ورسره خبرې وکړم. د افغانستان ملي اتل غازی محمد ایوب خان د میوند د جګړې فاتح، د هرات پخوانی والی او د امیر شیر علی خان زوی و چې په 1978 زیږدیز کال کې د جولای په 20 نیټې انګریز جنرال باروت د میوند په جګړې کې ماته ورکړه او بیا یې په کندهار کې د انګریزانو پوځ کلا بند کړ. غازی محمد ایوب خان په 1978 کال کې برطانوي هند ته ولاړ او تر خپلې مړینې هلته اوسېدو چې اوس یې قبر د پېښور د شیخ حبیب بابا د مقبرې په احاطه کې موقعیت لري چې تاریخي تیږې ترې لوټ شوي دي. رڼا مسرت، ازادۍ راډیو، پېښور.
ساعت د مازدیګر 4:09 دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. خو د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې تاسو اوریدلای شئ. په ازادي راډیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 1216 نوي متوسط موج باندې پاکه صافه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري تر ټولو اسانه لارې انټرنیټ دی. د ازادي راډیو د ویب سټ آدرس په یاد لرئ، ازادي راډیو ټکی کوم. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې تاسو له ازادي رادیو سره د تماس ټینګولو لپاره ټول معلومات ترلاسه کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره، زموږ د پوسټ باکسونو آدرسونه او ایمیل. د دو خبرونی د دوهم نیم ساعت په پایل کې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په افغانستان کې د جګړې ماموریت متاهله ده، خو په دې هم پوهیږي چې زیات شمېر